افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په دې خبري مجله کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د نننی فعالیت دغه راز په قطر کې د طالبان او امریکایي استازو ترمنځ نوې خبرو د پیلېدو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې د وروستیو څرګندونو له حاله خبرېږي چې ویلې دي د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالب وسلوالو د جذبېدو لپاره امکانات کم یا خو هېڅ نشته. خو لومړی سلیم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. جمهوري ریاست هغه وزیرات کړی چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تاجکستان له عراق څخه هغه څلور اتیا ماشومان تسلیم کړل چې تاجکستاني میندې یې هلته له داعش سره د ارتباط په تور بندیانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري او شراکت وړاندیز کړی دی. نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې وسوې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوی ته په یو ایمیل کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. بل خو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي رادیو ته ویل چې پر دو موضوعاتو خبرې کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربن او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې دوی پر دوو موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث شوی په تفصیل خبرې کوي. یو د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او بل له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړی چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه ویلي دي چې ټاکل سوی و ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوهې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یو غونډه کې چې نن ترسره کیږي ګډون وکړي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د امیر ترڅنګ غوښتل د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رات کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ وه. د سولې مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود او تګلاره ټاکي. د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
خو ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي چې په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې د دوی په خبره دغه جرګه د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. تاجکستان له عراق څخه هغه څلور اتیا ماشومان تسلیم کړل چې تاجکستاني میندې هلته له داعش سره د ارتباط په تور بندیان دي. ځینې محاکمه کېدو ته انتظار دي. یوه الوتکه چې دغه څلور اتیا ماشومان او تنکي زلمیان لېږدول پرون د دوشنبه پر هوایي ډګر کښېناستله. د تاجکستان حکومت د دوو ماشومانو د تسلیمي په چارو کې د همکارۍ له کبله د کویت او عراق د بهرنیو چارو وزارتونو دغه راز په بغداد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف مننه وکړه. چارواکي وایي د تاجکستان سلګونو وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. دوشنبه په وار وار ویلي د تاجکستان هیڅ کوم ماشوم د منځني ختیځ په جګړه ځپلو هیوادونو کې به سرپرسته نه پرېږدي. تاجکستان بیره لري چې په اوږد مهال کې شاید دغه ماشومان د امنیتي خطر سبب سي. په قزاقستان کې په لسګونو کسان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. څو سوه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او د ولسمشري انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کوله. په مارچ میاشت کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر 9 د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات وسي. پالماتی کې چې د قزاقستان تر ټولو لوی ښار د مظاهره چان په مرکزی پارک کې سره راغونډ شوي وو. په پلازمینه کې هم په همدې ډول مظاهره چان راوتلي او د انتخاباتو د بایکاټ او د سیاسي بندیانو د ازادي شعارونه یې ورکول. د بریتانیا یوې محکمې د ویکیلیکس ویب سایټ مؤسس جولین اسانج د محکمې د ضمانت له شرایطو د سرغړونې په تور په 500 بند محکوم کړ. د استرالیا دغه 30 کلن وګړی تیره میاشت په لندن کې د اکوادور په سفارت کې تر نیول کېدو وروسته د ضمانت له شرایطو په سرغړونې تورن سو. اسانج په بریتانیا کې په 2012 کال کې د دې لپاره په ضمانت خوشي سو چې په دې موده کې پر هغه په سویډن کې د لګېدلو تورونو څیړنه وسي. دی په سویډن کې په جنسي تیری تورن و خو اسانج دا تورونه رد کړي دي. د دې لپاره چې سویډن ته ونه سپارل سي د ضمانت د شرایطو برخلاف یې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه یووړه. خو دی اوس د امریکا د فدرال حکومت د توطیې له تورونو سره هم مخامخ دی چې په انټرنیټ کې د حکومت تر ټولو زیات اسناد افشا کړي دي. بریتانیا به اوس دا پریکړه کوي چې آیا اسانج د هغو تورونو له کبله چې نوموړي د امریکا د استخباراتو له یوې پخوانۍ شنونکي سره توطیه کړې ده امریکا ته وسپاري او که څنګه. ویل سی وی چې اسانج د چلسی مننګ په مرسته په 2018 کال کې پټ یا محرم معلومات ډاونلوډ کړي وو. که پرده دغه تورونه ثابت سي شایي په 15 کلن بند محکوم سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتل پرون سهار له خپل هیواد څخه کیوبا ته ولاړ سي. خو مایک پامپیو پرون سینن ته وویل چې روسیې له مادورو غوښتنه کړې چې دا کار دی نه کوي.
We literally had Nicolas Maduro
getting prepared. کوما کیمانا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د ته چمتو سوی وو چې خپل البته کې تاریخي جی او خپل هواد څخه ووځي. خو درول سوی واقعا د روسي په لښونه یل د کار راډه کړی ده. خو د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ماریا زخاروا د پامپیو دغه ادارات کړي او دای د معلوماتي جګړې یو برخه ګڼلې ده.
له سلام محمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورګ. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې کاري کمیټو نن په دریمه ورځ خپلو کارونو ته دوام ورکړل. د جرګې تنظیمونکي وایي ښایي جرګه یوه یا دوه ورځې نوره وځنډیږي. د جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 10% ښځې دي. هم د کندهار د پنجوایي اوسیدونکي د اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمد زهیر
زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وری خلاص.
د افغانستان په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمیر لوري دغو خبرو ته هیله مند دي او وایي چې نتیجه به ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي افغاني ټولنه د وسلوالو طالبانو د جذبېدو امکانات ونه لري. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو د نړیوالې ورځې په پلمه هم د افغان کارګرانو له ستونزو مو خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړي دوه تنظیمونکي وایي چې ښایي جرګه یوه یا دوه ورځې نور هم وغځول شي. دا خبره نن د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. علت یې همدا وښود چې د کاري کمیټو کارونه یو څه له خنډ سره مخامخ شوي او هغه هم د رئیس هیئت د ټاکلو پر سر باندې. دغه راز عمر داودزي د یو شمیر مخالفینو سیاسي چیرو هغه څرګندونو ته چې ویلي دي جرګې په دې خاطر تحلیل کړي چې په هغه کې د سولې مسله شخي تعقیب نشي او خی هغه کمپاینی بنولري هم ویل چې د جرګې تر اوسه پورې ثابته کړي چې واځي د سولې پر موضوع دوی خبري کوي او مخالفین دي د هداقل د جرګې په ورستۍ ورځ په غونډه کې حضور ولري. له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکل کې تورمن صاحب د سولې د لوی مشورې جرګې د جوړېدو د کمیټو کارونه څومره مخته تللي دي او اوس هم روان دي؟
بله نوری صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کولو سره بلې د ازادي راډیو خبريال هم د اوس د لوی جرګې له خیرمی دفتر ته شرا رسیدلې دی. وایي چې د یو شمیر کاري کمیټو له غړو سره یې خبرې کړې دي او کمی مسؤلینو سره چې دغه ګډرې د هلته د کاري کمیټو دوی ورته وایي دي چې د دوی کارونه نن بشپړ شوي دي او هغه راپورونه چې دوی په درې ورځو کې په باس کړی د کاري کمیټو کې هغه به توحید شي او سبا به د درالانشا لغړو سره شریکي خدش په دې برخه کې د لوی مشورتي جرګې د غړو څو تنو خبرې هم واورو.
سنگر صفایم د کابل د ولایت څخه مشورتي لوی جرګې ته انتخاب ما باس کوم دا و چې موږ کوشش وکړو حکومت ته ښه مشورې نیک نظرونه ورکړو چې ترڅو حکومت کولای وشي طالبان سلسله پروسه کامیاب شي.
الحاج دکتر فوزی سلیمی هستم از ولایت فاریاب. ما در کمیته هشتم بودم، روی مسائل و سوالاتی که وجود داشت جروبه صورت گرفت و گروپ ها تقسیم شدیم، نظریات خود، پیشنهادات خود و نتایجی که گرفتیم شریک ساختیم. علی لحظه داره توحید میشه و باز پیشکش میشه.
دغه موضوعات پر سلور موضوعات باندې خبری وکړي، سلور سوالونه مشترک کړي و. اول سوال دا و چې موږ څنګه کولای شو چې طالبان و سولې ته کانی کو سولې ته راولو. موږ نظریات نوښته کړي و، څنګه نوښتل تاسو موږ
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 په شاوخوا کې کسانو ګډون کړی دی. ستونزمنه ده چې یو ساعت یا دو ساعته چې خبریالانو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي په لوی جرګې تالار ته، دننه هلته د کمیټو د مسؤلینو سره خبرې وکړي. په دغه وخت کې نو د ازادي راډیو خبریال چې د کمو کمیټو له مسؤلینو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي چې دوی کارونه بشپړ شوي، ولې کېدای شي چې یو شمېر داسې کمیټې هم وي چې د هغوی کارونه نوي بشپړ شوي او پاتې وي. د سولې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس او دغه شان د سولې د عالی شورا د لونچار رئیس عمر داودزی نن وی خبری غونډه ته په کابل کې وویل چې کچيري دغه کمیټو کارونه پاتې وي او په خپل مناسب وخت تر سره نشي کېدای شي چې دغه جرګه دی وی او یا نیمه ورځ نور لپاره هم وغځول شي.
چند ساعت فرق آمده، روز فرق نامده. دیوی سو ساعته توپیر راغله، ډیر نه دی راغله. خوز د کمیټو کار روان دی. که کمیټی نن تر دوا یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي، نو خو او کدا چاره سبا تر سره شي، نو خای یو یا نیم ورځ د جرګې موده وغځول شي.
خغری داوودزی نوری صاحب څنګه تاسو هم ویل د خپرونه په سر کې په جرګې په مخالفینو هم غږ کړی چې تاسو ولیدل چې د جرګې کمپاینی بڼه نه درلودله، نو تاسو کولی شئ چې د جرګې په وروستۍ ورځ کوم چې د لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هم په دغو کسانو ته ویلي ول چې تاسو به د لوی جرګې په وروستۍ ورځ راشئ او خپل نظرونه مرسته سره شریکوئ. خو کوم راپور چې پرون ازادي راډیو درلودو او د دغې جرګې له مخالفینو سره خبرې کړې وې، د دوی د استادو سره دوی ویلي چې دوی په خپل دریس کې لکه پخوا مغاسې ولاړ دي او نه غواړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. بل نوري صاحب،
اجمل تورمن، تاسو نه مننه چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د نوې ورځې د فعالیت په اړه مو مفصل معلومات اوریدونکو ته ورکړل. مخکې مو د کاري کمیټو د دې جرګې د کاري کمیټو د څو تنو خبرې هم واورېدې چې په کومو موضوعاتو یې نن خبرې کړې دي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د دې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 10% یې ښځې دي، او هم د کندهار د پنجوایي اوسیدونکي د 3 میاشتو امیندواره میرمن امینه احمد زید چې وایي په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی دی چې خپل راتلونکی ماشوم په سوله او امن کې لوی شي.
نو زما اولادونه چې رسیږي هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه وي زما اولادونه نشي رسېدلی.
وروسته به د مینا احمدزی په باب مفصل واورې، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. په تېره بیا د ښاغلي داوودزی د نننیو څرګندونو په باب چې بیا یې د افغانستان پر یو شمېر سیاسي څېرو او نورو لورو غږ کړی دی چې حداقل د جرګې په وروستۍ ورځ په غونډه کې ګډون وکړي. یادونې وړ بولو چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولسو ټیمونو او یو شمېر نورو لورو دغه جرګه تحریم کړی او ویلي دي چې په اوس وخت کې دغه جرګه کومه ګټه نه رسوي او یوازې د ولسمشر له لوري د کمپاین هڅه ده. خو لکه څنګه چې ښاغلي داوودزی مخکې په خبرو کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې یوازې د سولې مسله ده جرګه تعقیبوي. په دې اړه بیا هم اجمل تورمان د سیاسي چارو له پو حاجي داوود سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر نن بیا د جرګې په مخالفینو وکړ چې خپل مخالفت پای ته ورسوي، آیا هغوی به د خپل مخالفت پای ته ورسوي او د جرګې په وروستۍ غونډه کې به ګډون وکړي؟
دوی غواړي چې اوس په د آخر شیبو کې، یعنی درېمه یا څلورمه ورځ یا په آخره ورځ باندې که دا خلک د اقل اشتراک وکړي، نو دا مشورتي لویه جرګه به هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه تر یو حده پورې د دوی یو واحد غږ به رامنځته
کړي. حاجي صاحب، تاسو وویل چې ولسمشر غني د خپل ټیم مثلا د امرالله صالح او سرور دانش د دوی سره په مشوره دا کار کړی شروع کړی، یعنی تاسو هم فکر کوي چې دا جرګه کمپاینی بڼه لري، نه دا چې دوی وایي د سولې هدف تخریبي؟ بلې،
اصلا د جرګه څو هدف دي. لومړنی هدف دا دی چې نړیوالې ټولنې ته په راست کې امریکا ته داسې وښيي چې په افغانستان کې د عامه خلکو یا د اکثریت خاموش غږ زما غږ دی او دوی د سولې لپاره دا وړاندیز لري. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده مخالفینو ته او په طالبانو ته هم دا ښیي چې که تاسو وایئ چې موږ سره 50% خاوره ده او موږ نفوذ لري، موږ سره هم په مشورتي لویه جرګه کې 3200 نفر اشتراک کړی دی او موږ هیڅکله د دوی د غوښتنه نه تیریږو. دویمه خبره پکې دا ده. درېمه خبره، پرته د شکه دا یو مناسب فرصت دی د دې نه چې د سولې عملیه شاید وزنډي، یعنی په سپتمبر کې یا د میزان په میاشت کې چې دوی وعده کړی ده هغه تر سره نشي، نو دا یو ډیر غټ قدم دی په ټول افغانستان کې چې دوی واخیست. یعنی د 3 ولایتونو نه د 3200 کسانو راټولول، بیا په هغې کې مثلا د 900 په شاوخوا کې د ښځو موجودیت، دوی ته داسې یو لاسته راوړنه ښکاري چې موږ هیله ده چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې هم برلاس ولرو.
د سیاسي چارو کارپو حاجي داوودو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د سولې له مشورتي جرګې شاوخوا 10% ګډونوالي هم ښځې دي، او هم د اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې رالوی شي. نور بله نجاسافۍ واورو.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سواله کې رسېږي چې سواله نه وي زما اولادونه نشي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ د ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشار مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړ شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نشي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 1.5% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1500 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3/3 کمیټې غړي ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کېږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د 2/3 کمیټې مشرې فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قربانۍ درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر یې مهم دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي وه چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کندانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته یې نه وه چې تاله ته ولاړه سه چې زموږ زامون و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي، موږ بالا نه مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړل دي، خو مینا هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستی وي. هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري د خبرو ته هیله مندي او وایي چې دا ځل ښایي نتیجه ورکړي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربان او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
طالبان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي.
د انډونیزیا لپاره نوی چارو وزیر سره د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې کتلي چې ټاکل شوی نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دواړه خواوې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغانستانه پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کېدو پر ضمانت خبرې وکړي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر قنوی په دې پړاو خبرو کې به پر اوربن او بین الافغاني خبرو بحث وشي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپ کله طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو هیڅ نشته. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو. د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کېدای شي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوبکو په خپل نوي رپورټ کې افغاني ټولنه کې د طالب جنګیالو د منلو اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه رپورټ چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 5 میلیارد ډالر لګوي. خود افغانستان د سولې د عالی شورا لوړ رتبه غړی قاضی محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خود ښاغلی وقاد په وینا عملی ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که مونږ دې مسلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي او رو رو یو د بل سره نږدې کېږو، نو افغانستان مملکت هم امادګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري او د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته به کې برخه ورکول شي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې د جنگ، د مخدره موادو د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتګ سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږمه پلا خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په هکله د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې په افغانستان کې کارګران هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل روغتیایي بیمې نه لري، تقاعد نه لري او کاري مسؤلیت هم نه لري. نن د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو یو شمېر کارګرانو د افغان کارګرانو نظرونه راخیستي په دې راپور کې چې تفصیل یې له نجیب صفوي اوري.
زیاو رحمان سهار تر ماخامه د کابل په یو برخه کې اهنګري کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولای چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب.
12 کال کیږي چې خونځای می د استاد بهتاب په لیسه کې خلاص کړی، خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات ونه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښام پورې کار کوم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د زیو رحمان پشان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوخت دي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه هر روز کار ندارم، بازی کار رو از بازی
چون کار مستری تو بده هر روز کار نوی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو، خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه داده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زموږ نیمای ځوانان د طالب او د ایش له ویری وطن پریږدي، نیمای هم د بیروزګاری لامل کډوال سول چې ډیری په لارو کې مړ سول.
دولت بیکاری
دغه شکایتونه د ځمه حال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1 میلیون لوستي کسان بیکار دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکا وی د محل 15 میلیون کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9 میلیون بیکار او یا هم لنډمهالې کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادری وویل د روغتیا بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا محل افغان کارګران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپل هم کاری خوندیتوب نلرم، کارگران خوندیتوب نلری، تقاوت هم نسته. باید کارگرانو ته د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلنی ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو دوه ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیماته سواتله شمېرې له لارې مراسته ویلي. نظام الدین له کونړه لیکلي، موږ سولې ته داسې په تمه یو لکه پروژه کې چې روژهدار روژه ماتې ته د روژه ماتې په تمه وي. عبدالواحد مدققه هم له لوګره لیکلي چې طالبان او حکومت باید د روژه کې اوربند وکړي، روژه هم را روانه ده. خو زما هم